کابل کې تمه شین دوی بچسوي. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت د ځوان فکر خبرونه ته څنګه رسیدلی چې ورسته به زما همکار صفی الله ستانکزی وړاندې کې. خو تر دې پروګرام د مخ به ز فری بازار تر دې مهله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درو ورم. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکي مرګ ژوبلې د ختمولو غوښتنه کوي. په غزني کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکوونکی وژلی. او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکي مرګ ژوبلې د ختمولو غوښتنه کوي. ادعا سوي چې د خاشرود په پیښه کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل سوي دي. دا پیښه دوه ورځې د مخه سوي. راپورونه وایي د دې پیښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه د پیښې سیمې ته نه دی تللی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر غوښتنه کړې چې دا پیښه باید په شفاف او هر اړخیز ډول وڅېړل سي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي جمهور رئیس غنی د دې پیښې د هر اړخیزې پلټنې سپارښتنه کړې ده. اخوا په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي استفانو پونتیکورو وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناټو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي پونتیکورو د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره په کتنه کې همدارس په ټول افغانستان کې د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی. د غزنی امنی قمندانۍ ویان احمد خان سیرت د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی.
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکی خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتي او زیاړوند د وسلوالو له لوري په بیغږه توپانچه وشتل شوی دی.
تر اوسه پورې د دې پیښې پړه چا نه ده اخیستې. په مزار شریف کې په یوه برید کې دوی میرمنې وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې پیښه نن سهار هغه مهال وسوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاهین قل اردو پر یوه رینجر موټر ډزې وکړې. د 209 شاهین قل اردو ویاند حنیف رضایی رسنیو ته تایید کړې چې دا برید د مزار شریف په بابا ولی درې لارې کې د دې قل اردو د ښځینه کارکوونکو پر موټر سوی. د ښاغلي رضایی په وینا په درېو ټپیانو کې دوه د شاهین قل اردو کارکوونکي میرمنې او یو ډرایور دی. په کندوز ولایت کې سپینزر دولتي فابریکه له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکه په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګېدلې دي. په لومړي سر کې په دې فابریکه کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. یاده فابریکه په 3 ساعتونو کې 10 ټنه غوړي تولیدوي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ سوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډېری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد دي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه شاید د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې اوسي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو تیر ونی د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. په یو بل خبر کې راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پینس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشري دوره بشپړه کړي. د حکومت یوه چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پینس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي زیاته کړه چې پینس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 23 تعدیل پر اساس د ولسمشری لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړې. د چارواکي په وینا په خپله ټرمپ هم د جنوري په 6 نیټه د ولسمشری د دورې د پای ته رسیدو تر وخته له واک د لاسه اخیستلو پلان نه لري. ټرمپ او پنس ویلي هغه کسان چې تېره اونۍ یې قانون تر پښو لاندې کړ او د کانګرس پر ودانۍ یې برید وکړ د لومړۍ امریکا تر سرلیک لاندې د 15 اویا میلیون امریکایانو په ګډون د غورځنګ استازي نه دي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی سره له دې چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي خو ممکنه نه ښکاري چې سږ کال د ټولیز خوندیتوب رامنځته سي. د دې سازمان لوړپوړي متخصصي سومیا سوامیناتان پرون وویل سره له دې چې د تر ټولو اغیزمن کیدونکو کسانو د خوندیتوب لپاره واکسین پیل سوی خو موږ نسو کولای ووایو چې په 2021 کال کې به په کومه سطحه ټولیز خوندیتوب ترلاسه کړو. نوموړي زیاته کړه که د ځینو سیمو یا هیوادونو په سطحه دا کار وسي خو دا بیا هم د ټولې نړۍ د وګړو خوندیتوب نه دی. سره له دې چې له څو میاشتو راهیسې د اروپا، آسیا او امریکا په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه پلي سوي خو بیا هم ویروس مقاومت کړی او لا یې هم خپرېدل دوام لري. که څه هم د روان ژمي په پیلېدو سره په دې ویروس سخته کېدو سرعت ډېر سوی دی خو هیوادونه هیله ښیي چې په راتلونکو میاشتو کې به د واکسیناسیون د پراخ پروګرام له لارې د کورونا ویروس خپرېدو ته ماته ورکړي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په اړه غږیږو. دا چې ټولنیزې رسنۍ څنګه د ښو کارونو، د مثبتو خبرونو د خپراوي، د ښو اړیکو د پاللو، د ارتباطاتو د جوړولو، د بدیو یا ناسمو دودونو د مخنیوي، د زور زیاتي په وړاندې د غږ اوچتولو او نورو ټولو ارزښتونو د دفاع لپاره څنګه کارول کیږي. خو تر هر څه مخکې ښه ده چې ووایو هغه کسان چې ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا نه پیژني هغوی ته به ووایو چې سوشل میډیا څه ته وایي. ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د انټرنیټي پاڼو مجموعه ده چې په دې لږ تر لږه وروستیو دوو لسیزو کې رامینځته او پراخې شوي او انټرنیټي فضا یې نیولې ده. اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلک ترې کار اخلي. افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لاین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي، په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې ډلې څه باندې 3 میلیونه او 6 لکه کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري، یعنی هر ورځ دغه شبکو ته سر ورښکاروي، وخت پکې تیروي، خبرې پکې لیکي، عکسونه او ویډیوګانې ورچوي، یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري، مطالب لیکي، ځینې عکسونه را ډاونلوډ کوي یا له ځان سره خوندي کوي، نور فعالیتونه پکې کوي، یا هم خالي ښکته پورته ځي چې په انټرنیټي اصطلاح ورته براوسنګ یا سرفنګ وایي. او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي، بوختیاوې تر ډیره پورې د سرفنګ په برخه کې وي، مطالب لولي او ځان له نه یوازې له خپلې سیمې، له ولایته، له هیواده، بلکې له ټولې نړۍ په ډیره اسانه توګه باندې خبرولای شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو ښه پوهیږي او هم له کلونو په دغو شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک یې پیژني او نظریات یې لولي. میلمانه مو معرفي کوم. آغا ملوک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپوه. اغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله. نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د څو رستورانتونو چلوونکی. ډیر زیات ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. ښاغلی اغه ملک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستئ. ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړل، خو دا چې هغه اوریدونکو چې سوشل میډیا نه پیژني یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه ده کارولی، هغه ته کوی چې سوشل میډیا په کوم هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پاڼې څه دي د سوشل میډیا؟
سنګدای سي سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته او خغل ملمنو ته ټولنیز رسنۍ له 1991 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجه په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه. بیا د اندي اسمیش په نوم یو بل ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د وی بلاک ډوله والا هلته به ډېر د وی بلاک کار نه کېد. په 1991 کال کې ډېره مشهوره شوه. په 2003 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېره مشهوره ټولنیز رسنۍ ده رامنځته شوه. نور ټویټر او دا نور چې لکه یوټیوب دا دي دا ټول رامنځ چې دی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده. یعنی کله چې نیټ شبکې رامنځ شوې انټرنیټ رامنځ شو نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې شاوخوا 80% زیات خلک ټولنیز رسنۍ مستقیمې کاروي او د ټول نړۍ نفوس خو 1.3 میلیارد ده. په افغانستان کې تقریبا 20 میلیون خلک ټلیفون خدمات لاسرسی لري. په دې کې 1.15 میلیون کې د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ د ټولنیز دغه لاسرسی انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتیږي چې اوس 3 میلیون هم زیات دي. او اوس 10 میلیون خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي. 3.5 میلیون خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاروي. د 2000 کال د جنوري شمیرې دي. 2001 کال کې 15% نورم زیات شوي دي. یعنې 3 میلیون زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه ښه ده نه بد ده خو د ځوان اړتیا ده. یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري. نو دا پر خلکو پورې اړه لري. او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي. انټرنیټي زورونې پکې زیاتې دي. یعنی ننګونې ډېرې دي. فرصتونه هم دي. خلک هم تلوتر کړي دي. نو په دغه بیا وروسته هم اشاره
وکړه. په دې اړه وروسته پوښتنې او مسایل شته. مننه کوم له دې چې په اول کې مو دغه معلومات راکړم. شفیقه خپلواک تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته ووایي لکه څنګه چې ښاغلی سهار وویل ټولنیز شبکې اوس د ژوند د اړتیا ده. تاسو له ټولنیز شبکو څنګه یو تعریف لرئ؟
ډېر زیات مننه سلام ټولو ته. خواله رسنۍ ډېرې ښې دي. ګټه یې دا ده چې ته په ډېره کمه بیه او په ډېر لږ وخت ډېرو خلکو ته لاسرسی لري او خپله خبره تر ډېرو پورې رسولی شي. لیکن دا بیا په دې پورې ده چې ته څه ډول استفاده کوې، څه ډول ګټه ترې اخلې. لپاره زه لیکل کوم. زما لپاره بهترین پلیټفارم دی. ارزانه دی. ډېرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم او خپله خبره پکې په ډېر اسانۍ رسولی شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړل. مثلا د خپل د پی ټی ایم د جوړونې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دی. خو لکه ورور چې ورته اشاره وکړله د ځینو وخت منفي استفاده هم ترې کېږي چې هغه بیا لوی جنجال دی. او ځینې وخت اډکشن چې کنه په یو اعتیاد باندې بدل شي. دا ورسوی کې یو د کمیټه په باندې باندې جوړ شوی و چې څنګه دوی ځینې لګارتمونه کاري په دې خطر چې بیا هغه کسان چې ټول خواله رسنۍ کاري هغوی څنګه معتاد وساتي. بیا ته هیڅ خلاصون ترې ونه لري. ته په بیا غواړي هغه تور شي. دغه یو شخصي یو فرد ته یو شخصي صدمه ده چې رسوي. او بل دا ده چې ځینې افراد پکې مخصوص په افغانستان غوندې ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده. یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي. بیا چې نجلۍ یم یې ښکنځل دي. وخت ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستوی دوه درې میاشتې کې لکه شوې یم چې دومره باندې تاثیر نه کوي. وخت سره هغه چې ما ځینې تفسیر لوستلې به ما به تبه شوله. فزیکلي به زنه جوړه سوم. دومره به سخت خبرې وي او دومره ډېرې به غمېدلې. نو زه فکر کوم دواړه اړخه لري. هم په دې خبره چې ته ځان ثابتوي او ډېرو خلکو ته لاسرسی لري خپله خبره رسول شي. هم بیا په عین حال کې او خلکو ته بیا دا بې معنا هم ښکاري که نه وایي نو ته دومره لوی کار نه کوې. په اصل کې دا خپله یو لکه عملا ته ځي او خلکو سره مخ کیږي درته یو کار وکړي.
مننه کوم نعیم نظری، تاسو هم ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. راته وای چې له سوشل میډیا اول ستاسو تعریف څه دی، بیا سوشل میډیا څومره تاسو سره مرسته کړي چې وکولای شي له ډیرو خلکو سره ارتباط برقرار کړي او خلک مو پیژني ستاسو نظریات تعقیب کړي.
سلامونه څنګه ده تاسو ته درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ښه وخت ولرئ. زما په اند مونږ ټولنیز رسنیو ته یو خو هغه عمومي په ټوله کې په نړۍ کې کوم تعریف صحیح هغه ورته لرلی شو. یو دا تعریف ده چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته لږ تغییر ورکړو. زما لپاره ټولنیزې شبکې د یو ښې اړیکې جوړولو یو ډېره ښه وسیله ده، او د دې تر څنګ زما خپل په کاروبارو کې لکه څنګه چې اوس په ټوله نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیزو شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کېږي، زه هم همدارقم د خپل د کاروبار د ودې لپاره هر ډول په منظم ډول د ټولنیزو شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه وسي چې ما کله کابل کې د کال ځکه چې زه ولایت نه راغلی یم، خپل هغه اصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کړم. ما د فیسبوک طریقه ځینې ملګرو سره آشنایي لپاره کې لوستلې او بلاخره دغه لیکنې دوی دې ته اړتل چې ما وګوري او ما سره په ټیلی نړۍ کې وګوري او دوی علاقمند چې زه غوسه کار وکړم. یعنی زما د ټول عمر هغه لومړنۍ کاري تجربه وسیله یا هغه څه چې سبب وګرځېد چې زه وکولای شم په دې ټولنه کې ځان مطرکم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترمو میلمنو ویلي زه موافق یم. موږ ډېر ستونزې د ټولنیز شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم خصوصي حریم نظر کې نه نیول کېږي، او د دې تر څنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډېره کتنه کېږي. یعنې داسې مسایل خپرېږي چې هغه خپله کس په دې ته موافق نه وي. همدا د دې تر څنګ د قومي مسایلو خپرول او قومي مسایلو ته ډېر قوم کول او په ډیر منظم شکل قومي مسایل تکثل او دې مسایل ته ودا ورکول، یا د قلب ټولنه کې د دغه زهر قومي مسایل زهر شیندل او مسالم ډیره مهمه ده چې باید په خبري وشي. او یو ډیر بل مهمه خبره ده چې ناموثق خبرونه عمل تخپلې. متاسفانه ټولنیز شبکې کله کله زه مطمئن یم چې دې خبرې محترم ملمنه مخه موافقه دي چې کله کله واقع سړی باندې بد خو شي سړی ټولنیز شبکې وکړي. دغه مشکلات چې ما ویلي فیک یوزرونه چې د داخله یو لوی مشکل ده.
بله مننه. وروسته به په همدغه مسلو باندې خبرې وکړو. د سوشل میډیا دغه منفي اړخونه چې دي دوه باندې به مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نمبر تخصیل کیږي، که څه هم چې فیسبوک یو وړه برخه ده، تاسو کولای شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریکه کړئ. لڅ وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزو شبکې کاروي 0-800-222-1555 زموږ شمیرې دي. همدارنګه د ازادي دات ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی. کولای شئ چې په سکایپ هم زنګ را وای، موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لرئ د ټولنیزو شبکو ډیر مخکخان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم جواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم 0-800-222-1555 او 0-909-203-1540. اوریدونکي به راواخلو څو اوریدونکي، بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځایه مو زنګ راوالی؟ نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزو شبکې کاروئ؟ فیسبوک، انستاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله سلامونه مې ومنه. محمد صابر ګندیروالیم، د غزنی نه مې زحمت تر کړی.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ که نه؟
اوریدونکو ته سلامونه. وروسته مې پوښتنه دا ده، څنګه کولای شي په اوسني حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ له کنټروله وتلې دي، څرنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستلی شي چې هغه عقلا هغه بخپل کور کسان مثلا کزه یو پلار ایمانو د خپل ځامن فیسبوک سره لایشم یا ای مثلا کنټرول کړایشم یا غوی باندې یو نظر وساتم که په عمومي کچه وی خو دې که په عمومي کچه نیوی نو په کورنۍ ډول باندې یا په ځانګړي ډول باندې تر کومه حده ممکنه ده.
ډیره مننه کوم. مهمه پوښتنه وه دې ته به بیا هغه ملک سار صاحب ځواب ورکړي، خو اوس به بل اورېدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟ ښه، په خط کې بل څوک؟ ښه، تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. البته زموږ یو لاین اوس د تاسو لپاره آماده دی، زنګونه ډیر راځي ځکه هم یو اوس راغی. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی، د ټولنیزو شبکو په اړه څه وایي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشه، له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
او
مننه، ژوندي اوسئ. انټرنیټ کاروئ که څنګه؟ فیسبوک لري یا نورې شبکو ته لاسرسی لري که څنګه؟ ښه، یعنی د انټرنیټ کمزورتیا هلته ده، او خو کله کله سر ورښکاروي اتمن دغه فیسبوکونه ګورئ که څنګه؟
فیسبوک خو بیخي کار نه کوي، خالي واټساپ کار کوي. واټساپ کاروو خو هغه هم ډېر دوه بندګي ادناسیان ساتي.
له چا چا سره خبرې کوئ په دغه واټساپ کې؟ له ملګرو، کورنۍ سره که څنګه په همدغه د واټساپ له لارې؟
افغانستان خلک تاسو معلوم دي، ټول مسافر دي، ټول په نورو هېوادو کښې دي. بس له مسافرو سره هلته د مسافرو خو لهجه باندې کاروو، له هغو سره هلته باندې نیسو، او خو سوس ده ډېر.
یو څه غواړم را ته ووایي، د پکتیا په ټوله کې د لوی پکتیا خلک خو ډېر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو وویل، دغې ټولنیزو شبکو واټساپ یا مسنجر څومره سهولت راوستی دی؟ پخوا خو به زنګونه ډېر په سختۍ ویل کېدل مسافرو ته.
پخوا باندې خو بس تسلۍ ښکارېدل، بیا به د تسلۍ ځوانم سل روپۍ غوښتې ښه، بیا بیا کور ته ټېلېفون ور اوس خو سهولت سل پوښتنه جوړ کړی ده، خو چې نه کېږي نور به هم سهولت.
ډیره مننه کوم. که کوم بل اورېدونکی هم وي، د دوی خبرې به هم راواخلو، بیا به ورشو درنو میلمنو ته. نور مسایل به له هغوی سره مطرح کړو. تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام اورئ. نن په ټولنیزو شبکو باندې بحث کوو، دا چې ټولنیزې شبکې په څنګه ښه توګه باندې په افغانستان کې استفاده شي او د ښو کارونو لپاره وکارول شي. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ، خپله تجربه را سره شریکه کړئ. ښه، له کوم ځای د زنګ راوالی، څه وایي د ټولنیزو شبکو په اړه باندې؟ ښه، له وردګو د زنګ راوالی دی. فیسبوک کاروي یا نورو شبکو ته لاسرسی لري که څنګه؟
ولې نه لرو، فیسبوک کاروو.
ښه، فیسبوک کې څه کارونه کوئ تاسو؟
فیسبوک کې بس د مسافرو سره لیدنې کوو، خبرونه اورو، دا کوم معلوماتونه چې دي ټول ترلاسه کوو.
ښه، د ښو کارونو لپاره هم کاروئ، د خبرونو د لیدلو لپاره، د عکسونو د لیدلو لپاره، د عکسونو د استفادې لپاره. ځینې وختونه دغه ناسم خبرونه هم پکې ګورئ که څنګه؟ یا ځینې قومي شخړو ته چې لمن وایي، دغسې مسایل هم تاسو ګورئ په دغو فیسبوکونو کې که څنګه؟
ولې نه، بالکل ګورو، خو بعض کارونه ته مړه ښه شي، بعض په مې زړه بد شي، بعض یاتي دا خو ټول معلومات دې نه اخلو.
ښه، مننه کوم. ډېره زیاته اورېدونکو اوس په ورشو بېرته درنو مېلمنو ته. ځینې پوښتنې دوی وکړلې، البته د پروګرام په دې برخه کې به بیا په هغو مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي، د هغو څنګه مخنیوی کېدای شي، د بد ردو خبرو د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د یو بل زورولو، د بلاک میلینګ یا د اکسونو د ناوړه استفادې، د هکینګ او د دغو نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یو پوښتنه چې دوی وکړه لازم یو اوریدونکي، هغه به د هغه ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په هغه هلته خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان وڅاري، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک و دا نورو ته به هم نه معلومیږي چې څوک څوک کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګورۍ کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي.
تنګیدیب د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډیره مهمه ده. په ټوله نړۍ کې ټولنیز رسنۍ کې هر هغه څوک چې هغه نوي ځوانان عمر یې له 12 تر 18 کلو پورې وي، دوی د آنلاین ځورېدو استعمال 93% ده، او د نجونو د ځورونو استعمال نظر لیکن ته 3 برابره زیات ده. که د ورځې یو ماشوم یا یو نوی ځوان تر 3 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دی ورباندې احتیاط لري. هر نجلۍ که په اونۍ کې تر 10 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دوی د آنلاین ځورېدو او د بلاک میل کولو یا بچګیری کولو احتمال زیات ده. ډېرې ټولنیز رسنۍ د فیسبوک په شمول، ټویټر او یوټیوب او ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي، کمپیوټرونه، دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري. حتی د ماشومانو لپاره موډ لري، یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ، هغه موډ ته واړوي، نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي. او ډېرې سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان سره 3 کلو عمر ټیټ وي، د دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې. دوی څه کوي؟ هر هغه څوک چې عمر یې 3 کلنۍ کم ده، دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې دي، هغې په وسله وڅارل چې دوی څه کوي. ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو، د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو هدف ګرځي. ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول، د دوی نه جنسي په آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل، دا ډېر اسانه دي نظر هغه کسان ته چې عمر یې 30 کلو تر 40 کلنې پورې ده. په افغانستان کې په دې برخه کې متاسفانه عامه پوهاوی بېخي نشته. موږ خپله په دې برخه کې 2 اپلیکیشنونه جوړ کړي دي، درک جی پی، درک ټریکر، په اپ سټور او پلی سټور ټولو کې. هر څوک وړیا ډاونلودولای شي، دوی کولای شي خپل کورنۍ غړي مور باندې وڅاري او چې دوی چیرته دي او دغې هغه فعالیتونه وګوري. نور هر اپلیکیشن دا لري، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک چې په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتلی، یو تر 3 کسه انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي، نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو، نو آمادگی ورته نیسو. که موټر چلو نو لیسانس اخلو، که چېرته تجارت شروع کوو نو یو لیسانس اخلو، یو جواز ورته اخلو. خو چې ټولنیز رسنۍ چې خلکو لویه برخه ژوند ده، اوس معمولا افغانان له 300 زیات کاروي، هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي. ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده. شخصي حریم دا معنا چې موږ په فزیکي نړۍ کې، په آنلاین نړۍ کې، په اتاسي نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو، تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه را تېرېږي. هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سټینګو دغه لارې وټاکل شي. او بل تر ټولو
یعنی هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي، ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي.
همدا کار ورته منځ او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شاوخوا 800 کسان یوازې شخصا زه کمپنۍ لرم، موږ ته راغلي دي د هاکینګ، د آنلاین ځورونو، د ډیټا لیک کېدو، د انجنونو د معلومات ترلاسه کول یا دغه شخصي ډیټا غلا کول. تدیر زیات کورنۍ څنګه رامنځته کړي دي، ناموسي مسایل تر رامنځته کړي دي، ټول لوی ننګونې تر رامنځته کړي دي، حتی تر قتل تر دې مسایل پورې رسیدل دي. نو موږ په دې برخه کې باید هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په جاړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واته. ځکه چې یو اړیکه په آنلاین نړۍ کې د چا معلومات لیک شي، بیرته راټولول ډېر مشکله ده. بله خبره په انټرنیټ کې ډېره مهم دا ده چې موږ په آنلاین نړۍ کې هر څه چې کوو، هر ویبسایټ ته ځو، هر پاڼه چې ګورو، هر څه ډول فلمونه چې ګورو، هغه زموږ پسې ثبتېږي. دې ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل فوټ پرنټ، یا د پښو ډیجیټلي نښه. 10 کاله وروسته، 15 کاله وروسته موږ ته ټولنیز رسنۍ معلومات په 13 15 کلو 2 کلو کې فلانکي ویبسایټ ته سل ځله تللی، فلانکي پروفایل ټچ کړی ده، دغه ډیر یعنی د ورسته سړي شخصیت پغه کوي تاثیر کوي. بل مهم خبره د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي، هغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان څخه پیژني. یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په واسطه باندې انسان حقیقي حقیقي دل دا معنا چې ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان څخه پیژني، موږ خوې خواص موږ غوښتنې د موږ څه غواړو په غوښتي هغه ته ډیر څه معلومیږي. نو په دې ډول باندې کو ډیر به کیسه یو خبر ته اشاره وکم، مثلا کڅو په اول ځل فیسبوک تراسي لس لایک لس کمنټ وو کی دی فیسبوک هغه تر خپل دوستانو کې پیژني، کسل لایک ریاکشن کمنټ وو کی تر خپل مور پلارې کې پیژني، کتري سو لایک شاوخوا پاندازو چې تر خپل کو ژوند تر ملګری پیژني. نو اغه د الگوریتمونه کاروي چې هغه موږ تر خپل ځان کې پیژني، نو ځکه موږ هر څه غواړو هغه ډیره تمخ کوي. نو په دې ډول باندې اوسنۍ نړۍ کې د انټرنیټ نه لری کېدل ډیر ستونزمن دي، خو لکه انټرنیټ سره خپل شخصي حریم ساتل هم ډیر سخت دي. نو په انټرنیټ کې په ټوله معنا خوندیتوب نشته. یوان زبې د انټرنیټي اخلاق مراد ضرورت اشاره ورته کوم، یوان زبې هر څوک خپل شخصي حریم مو سټینګ او لبل چانه تخنیکی وو مرسته وغواړي.
مننه کوم سار صاحب، معلومات مراکړ. شفیقه خپلواک، تاسو راته وایي چې په ټوله کې تاسو انجلۍ یاستي، بیا خپل شیرونه لیکي، خپل غږ او تصویر کله کله خبروي په انټرنیټي شبکو باندې، په فیسبوک باندې. انجلۍ په افغانستان کې تر نورو ولې ډیره د ټولنیزو شبکو د زورونې، یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډیره زورول کیږي، څه فکر کوي علت یې څه دی؟
دا د دلایل لرلی شي، خو دا چې په مجموع کې نجونې کمی دي او هغه خلک چې کمی هغوی ډېر دلبې توجه کوي نسبت تر هغوی چې ډېرې ویني. یو څوک که نه وینو او دا خطرناک کاره سي، بیا موږ ته ډېر پام ور اوړي. ځینې چې هر وخت وینو هر وخت وینو نجونې په خواله رسنیو کې کمی دي، بخصوص پښتنې. اغه اوس هم خدای ډیر شوی دی، خو په اندازه نه دی لکه نارینه چې دی. یو دا خبره ده ټول مجموع کې د ټولنې اغه کلتوري مسائل نه، اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندې نه، یو نه یو پرځه در باندې ځي، څوک نه یو نه خبره در باندې کوي. ته نجونې چې مدرسې ته په یو ډیر منظم حجاب کې روانې دي، خوندې پر لارم چې دی، ته ډیر وړې نجونې هم دا یو کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو. په فکر کوم خواله دا په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده، او دا ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېرې د کورنۍ چاپېریال مو ډېر مینهناک نه دی. هغه ته همیشه په ځوانانو باندې فشار وي، د بیکاری فشار دی، د جب فشار دی، د درس فشار دی، د ډېرو هغو زموږ کلتورونه نه چې یوازې د ښځې ځپلي دي، یوازې د ښځو پښې تړلي دي، بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي. هغوی باید پیسې وګټي، هغوی باید کار وکړي، هغوی باید ووځي، هغوی باید ځانونه ثابت کړي. او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغه سی مرحلې ته نه رسېږي، دغه اړتیاوې نه مشغول کېږي، دغه د ضرورتونو نیمګړي پاتې کېږي، او دا یو ډول عقدې کېږي. که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې وروي، هغه ته د خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی، راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سړوي. او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام تر ټولو اسانه دغه ته نه دي، تاسو چاته مخامخ یاست، نه یې چا سترګو ته ګوري، یا نه یو څوک بېرته در باندې غږ دستي را کولی شي، نه مو څوک را منی کولی شي، یوازې یوه تبصره ده کوي او خپل ځړوي، خپله عقده سړوي. زما په نظر زه ما وویل چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه کشوی مدلی دا دی چې زه فکر کوم زه دا مسله در کوم، خلک نه قضاوت کوم، زه له دې خلکو تمام نه لرم، ځکه چې هغه چې له کوم ډول شرایطو ناراضي دا هغوی فقط خپل زړه تش دا غوی د پاره د زړه تشول یو لار دا په دې معنی چې محرومیت ډېر دی. عموما بدې خبرې، سپکې خبرې، کنځل، اوخدا، رخه، دا هر څه له محرومیت نه دي. که ته په یو سالم چاپېریال کې ژوند کوې، ته هېڅکله داسې یو څه چاته نه غواړې. او بیا بله ویره دا ده، ښایي دا دومره جوته نه وي، لیکن فکر کوم نارینه ډار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه ټولنیزې ریسورسز دا سرچینې چې دي، که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که ټولنیزې دي، دا ټولې د نرانو تر منځ ویشل شوي دي. اوس که ښځې را وځي نو دوی دا ویرم لري چې ښه زموږ تر منځ ویشل شوي دي، څوک هم په درس کې را شریکېږي، ولې را شریک. فکر کوم دغه یوه ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کړي، تا غلي کړي، تا کنج ته کړي. او عموما دغه لپاره بیا اخلاقی کړی کاری اخلاقی زنجیرونه پروت درش مثلا خنجلې نه چې په فیسبوک کې لیکل کې خنجلې نه چې په فیسبوک کې عکس خبره وي خنجلې نه چې په فیسبوک کې رګيږي دا یو ځینې د دې دغه چې دوی ویره لري چې ګوندې دا ټولنه چې ټول مردي په انګلیسي په څیر ګرانچ دا هیڅ څه دې دا هرڅه دا یو د فور ورنونه ویشن سی ایبل سو پیورډ نسی نو دا ځینې او په زموږ دغه نسل چې دی اوسنۍ نسل کای د نور دوستان د معلومات وی هغه چې خاله د سنې کاری ډیر ځوانان دي او دا د یو نسل دی چې د دوی مېندې په نوم مهاجرت کې رالوی شو لیکن کاغل تم رالوی شو له دې چې یو نسل سره تللی و چې هغه د افغانستان د افغانستان چې نسبتاً آرام او دغه ته موږ ځینې کلتوري ارزښتونه او ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل لمغه نسل سره رالوی شو یعنې نسبتاً دوی د خپل مېندې د دوی مېندې په نوم څه بده شو لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی موږ د دې یو نسل دی تر رالوی کړو چې دوی خپل په مهاجرت کې رالوی شوی وو موږ ته یو ځینې چې د دې د ښایز موږ د ډوډۍ غم خړل شوی موږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کې چې څه ډول وروزل شي هغه نسل چې زما د یعنی د 2001 نو وروسته نسل دوی په تربیه کار ونه شو دوی په روزنه کار ونه شو دوی موږ یو ډول خپل هغه په خوانو یو جرو سره تربیه شو دغه استاد درویش درانی د خپل کتاب کې لیکل دي پښتني ژوند کړول کې چې کبا کومان کې خېته می پښتون او پیغه کاروان باندې بد نه کاوه او ته مخکې په خپل کل کې لیدل چې څنګه یې سره به مخ ته در تراغې پوله به بدل کړه نار به بدل کړه کله چې ولک ترغه د په مخ کې راځي چې تر څو خپل مجبور شي غلار بدل کړي هغه څه چې اصل پښتانه ګاډه ولده وو د خځې یو ځای درلود یو د احترام څښتن او کنا په ټول مشهور خبره د چکزي په جنگ کې پړونه واچول د جنگ دواړه غاړو به جنگ بس کولو لیکن اوس غنځاکت نشته څه فکر کوم د دې ټول هغه د خپل مند او پړونو مسولیت دی د خپل اولاد پر روزنه کې د اولاد روزنه دا خیر د دور خوره نه لیدي ورخه نور هیڅ ځانونه پازاب نه کړل په خصوص پړونه چې اکثریت مسافر هم دي لري هم دي
بله
نو دا
دا دا دا دا ډیره مننه کوم د نظری سپ ټلیفون فکر کوم اوس بند شوی دی موږ به بیا هڅه وکړو چې هغه واخلو خو اوس به ورشو یوې بلې مهمې مسلې ته د افغانستان د اوسنیو ټولنیزو شبکو عمومي فضا د ګڼو هغو خبرونو نه ډکه ښکاري چې د ورځې تر سره کیږي د بریدونو په اړه باندې د چاودونو په اړه باندې د مرګ ژوبلو د اکسونو د خبرولو په اړه باندې که څه هم چې دا د اطلاع رسونې لپاره وي خو ځینې وختونه دغه په عمومي اذهان باندې ډیر تاثیر کوي او د کار د مخنیوي لپاره یا د خوالي پر ځای دغه ډیر منفي افکار تقویه کیږي ښاغلی سهار د ټولنیزو شبکو د ښې کارونې یو عمده برخه د دې لپاره ده چې څنګه مثبت خبرونه ډیر نشر شي مثبت خبرونه څنګه ډیر لاس په لاس شي په افغانستان کې دغه مسله تقریبا برعکس شوې غونډې ده منفي خبرونه ډیر زر هرې خوا ته رسیږي آیا افغانستان ټول منفي خبرونو ډک دی که مثبت خبرونه یې بیخي څنګه ته شوې دي دغه ټولنیزو شبکو له خوا
دې خپل ځان لپاره تجارت دا. مثلا فیسبوک په یو د دې کې یو لوکاتیا زر شاو ډالر عاید لري البته د 13 په کلمه کې شمیرې دي بل خبر دا ده چې هر ټولنیز رسنی ځان ته یو اخلاق لري په ټول کې ټولنیز رسنی ځان ته یو اخلاق لري ټولنیز رسنی اخلاق او خرامان څه چې کله ټولنیز رسنی او شبکې او ترامان څه او دا اخلاق نظر نور اخلاق ته ډیر مهم دي یعنی سړی ځکه مو ډیرو سره مخ یو دي ژوند چاري روح روان مو بيخي ټولنیز رسنی نه یو ډول متاثر ده او دا ډیر په 2014 کال امریکا ټاکنو باندې اته ډیر زیات تاثیر درلود د کال تا الگوریتم لکه وکړو په افغانستان کې سل نفر د جنگ خبر خپور کی نو یو میلیون خلک تر تاثیر لاندې کوي که لس نفر د خبر خپور کی نو یو میلیون خلک کېدای شي ښه نظر واخی نو دغه خو خبر خبرول او بد خبر خبرول دا یو زمو شخصي نه ده، دا په نور ډیر زیات تاثیر لري. په افغانستان کې منفي خبرونه ډیر زیات دي او دغه هغه سرچینه معلومه ده، ځکه دلته یو ډول محرومیتونه زیات دي، ناخوالې زیات دي، بل ډیر هغه انټرنیټي اخلاق نه مراتي. انټرنیټي اخلاق دا معنی تی ز فرض کړی دي ټولنیز رسنی دی یو کار کارون کې پسیپد زه هر څه پوسټ کوم پر وړاندې باید مسولیت ولرم، ځکه زما یو لیکنه د زرګونو خلکو سلګونو خلکو پر روح روان دی، پر ځوان دی، پر آینده دی، پر تصمیم، حتی د غریب کورنۍ اړیکو ډیر زیات تاثیر لري. د مو یو خبر کول چې چا ځوان بوخي ته بدل کی. نو په افغانستان کې خلک بیخي به دی برخه کې دومره به تفاوت دي چې هیڅ نه شخصي حریم مراتوي، نه دی خلګو روان مراتب دغه مرات کوي، نه د دولت د پولیسو د ټولنې اغایست مراتبي. ما په نظر بهتره ده دا خبر، یعنی یو ډول عامه پوهاوی باید ورته وشي، ځکه فردي ډول نه کې تخنیکي کسان نه کولای. موږ باید یو ډول دغه ذهنیت عام کو چې خو خبر خو ده، بد خبر بلاخره تر بد لا بدتر ده، یعنی د هر چا پر ژوند بد تاثیر پیدا کوي. او افغانستان کې متاسفانه دغه اوس یو ډول دغه سو ده. بل خبر چې مخکې یو بل دوستم ورته پوښتنه دغه اشاره وکړه، د نجونو ځوروني په اړه وکړه. د نجونو ځوروني په افغانستان کې اول انګیزه جنسي ده، دوم انګیزه سیاسي ده. هغه نجونې چې په سیاسي لحاظ فعال دي، دغې د آنلاین ځورولو استعمال درې برابر زیات ده. درې مې
مننه.
نو زما په نظر د دغه موضوع ډیر نه ده، داسې مثلا یو ډول دا به نور نړۍ کې په جاپان کې 50% الیکان دوریږي، 50% نجونې دوري پارپایي اتحادیې کې.
مننه سار بلې مننه سار سی بیا براشو تاسو ته ترغه چې ښاغلی نظری بیرته راځي ټلیفون ته، فکر کوم څه ستونزه وه. له شفیقه خپلواک به بیا وپوښتو چې د همدغو مثبتو خبرونو د خپراوي لپاره باید څه کار وشي، ځکه چې په افغانستان کې ټول سوشل میډیا منفي خبرونو تقریبا ډکه کړې ده.
یو خو طبیعتا د انسان تمایل دغه منفي خبرو ته دی. تاسو خپله رسنیو کې کار کوئ، په دې رسنیو کې چې ورځي ته کوئ چې دا خبره حل شوې ده، تاسو وایي دا خبر نه دی، مشکل څه دی، ته ما ته هغه وایي هغه خبر دی که نه. دا طبیعتا موږ دا ډول چې هغه ستونزه څه ده، هغه ستونزه یاد کړو، دا انسانان دا ډول دي، یعنی اندې خبر ته تمایل ډېر دی. او بله خبر دا ده چې په خواله رسنیو کې په فاتو کنټرول نشته چې ته یو چا ته ووایې پروایا دا شی مخ پروایا، یعنی پیغام یو لیدوره ورکی چې دا غس یو سدي. البته ورو ته ډیره ښه اشاره کوي چې اغیز ستا لري، او دوی خو ولې مو په مجموع کې په کلتوري لحاظ د دې عادت نه لرو چې خپل خبري مسؤلیت واخلو. مو کاته پادي مجلسونه کې ناست یو څوم جو راځي غوايو، عینن برخورد موږ له فیسبوک او ټویټر او انستګرام سره کوو. موږ د دې مسؤلیت نه اخلو چې زه څه وایم، دا خبره مې یعنی دا خبره ځاله پاره څه ده، دا خبره یو څه چې مال ودی دی غله پاره څه ده. دا خبره ډیره زیات مهمه ده چې انسان په دې باندې پوښي چې زما د خبرې مسؤلیت څه دی. ته موږ دا چې فیسبوک باندې کې افغانستان کې زموږ سوز نه شته، باور وکړئ ما زمېله دی نه ونه ګونی زړه مې آرام ده، قرار قراری ده، هیڅ کومه خبره نشته. لیکن که ته فیسبوک ته ورشي فکر کوي چې بس دا د وطن چپسو اسمان کته راغی ځمکه پورته لاړه ده. دا موږ خپله پلو یو خو هر څوک د هر مسلک خښتندی په فیسبوک کې به مثلا په سیاست لیکل کوي، حکومت داسې وکړه، طالب داسې وکړه، بل داسې وکړه، بل داسې وکړه. ورولک مثلا یو نفر ډاکټر دی، ټول کې څه په خپله برخه باندې چې په زده کې نه جوړي هغه د دې ستایت څه چې هغه څه کوي. یو کوم نفر معلم دی، یو نفر د پونتونو استاد دی، یو نفر دی دا نه وایي چې سیاسي شعور دی نه، دا نه وایي چې سیاست دی خبرې نه، لیکن هر څوک د خپل برخه کې وغږیږي. دا چې اوس ارتوک یو سوداګر به راځي په دې وباس کې چې د پروګرام اولس مشر دی څوک کې، یو دکاندار به په دې وباس کې چې وزیر دی څوک کې، یو معلم به په دې وباس کې، یو محصل به په دې وباس کې. وین چې سړي هغه شوې دي فال شوې دي دې څه په دې مسایلو کې مستا خپل درس وایا او د خپل درس په د خپل درس نتورک ته جوړولو لپاره ونه کار واخله. دا چې موږ ډېر سیاست د غوغه کې مفت خبرو کې د زیات را خوشاله یو سیاست هم ټوپ کې کونه خو دا نه چې د دینو هغه کې دا لازم نه ده وطن دې خلا ولري او دې څه چې جوړ شوی د بدل ځینې وخت مرته پام شوی دی چې وطن د ښایستونو انځورونه خپرېږي. ډېرې نوښ بدې خبرې دي، هر اقل روزي ښوونځی دی وطن کې جوړېږي، هر اقل روزي سړک جوړېږي په دې وطن کې، د اقل یو دوه درې کسره مکتبه فارغېږي، یو دوه درې کسره پوهنتونه فارغېږي. مهربانۍ خبره یوه داسې روحیې ته اړتیا لري، یو امید ته، یوې هیلې ته. دا تر ټولو مهمه ده چې یو ډاډ ته اړتیا لرو. دا تر ټولو مهم دی. دا که ته ډاډه نه یې ته سهار نه راپورته کېږي او داسې یو کار لپاره هم نه ځي. که ته همت نه لرې ته سهار نه راپورته کېږي او داسې یو کار لپاره هم نه ځي، خو که ته هیله لرې، ته ډاډ لرې.
مننه شفیقه. ور به شو ځینې اورېدونکي به راواخلو، وروستي اورېدونکي به وي چې دوی څه وایي، کومې پوښتنې لري مهرباني وکړئ. نن موږ د ټولنیزو شبکو په اړه باندې خبرې کوو، څوک یاستئ او له کومه ځایه خبرې کوئ؟ د ټولنیزو شبکو په اړه باندې خپله تجربه کرا سره شریکه کړئ مهرباني. نو مو واخلې لکم زه مو زنګ راوالې، ټولنیز شبکې کاروي ک څنګه؟
رحمت الله کوچه کندهار ولایت نه.
شا کوچه صاحب، فیسبوک لری ک څنګه؟
ما دا غوښتنه د ګور رسنی ټوک انټرنیټ کاروي په افغانستان کې. انټرنیټ خو کار د ټوک کاروي معلومات یې کوي، خو هغه څه خلار کی یا په خلار استفاده دي نه.
ها فکر کوم د رحمت الله کوچی ټلیفونم خراب شو، خو د افغانستان دغه حال دی چې ټلیفونونه پکې ډیر سم کار نه ورکوي. بل اوریدونکو به هم راوخلو چې دوی له کومه ځای زنګ راولي. البته سکایپ باندې هم کولای شي که انټرنیټ په سم وي زنګ راووي. مهرباني وکړئ څوک یاستې؟
السلام علیکم، زه سبحان الله مکابل ولایت خسته سره پړیږم.
ها مهرباني وکړئ، مننه کوم. څه پوښتنه کلره یا نظر کلره د ټولنیزو شبکو په اړه باندې لطفا وی وای.
لمړی تاسو ته تاسو قدرمنو میلمنو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیږي وړاندې کوم. لمړی زه وړم چې تر کوم تاسو سره شریکم چې د ایش فاونډیشن له کومه سروې شوی ود وځرونه کوم. هغه کې ویل شي چې ولس شر شپږ صد افغانان چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي، او یو اویا پیسد افغانان چې د فیسبوک او نورو سوشل میډیا سایټونو څخه د دې په خاطر باندې انټرنیټ څخه استفاده کوي، یو څلور پیسد افغانان د دې په خاطر چې خبرونه تعقیب کړي انټرنیټ څخه استفاده کوي، او څلور پیسد د دې په خاطر استفاده کوي ترڅو ویډیوګانې وګوري، او څوار د پیسد افغانان د دې په خاطر د انټرنیټ څخه استفاده کوي ترڅو ایمیلونه ولېږي او ایمیلونه ترلاسه کړي. دوه پیسد افغانان په دې باندې نه پوهیږي چې موږ د څه په خاطر باندې انټرنیټ استفاده کوو، او دوه پیسد افغانان دي چې د پاتری استفاده کوي ترڅو موزیک ته غوږ ونیسي. زه هم خپل د اقتصاد پوهنځي یو محصل یم، موږ زیاتره د مسنجر او د واتس اپ څخه موږ زیات استفاده کوو. موږ د مسنجر ګروپونه جوړ کړي دي په هغه کې موږ یو موضوع انتخابات اقتصاد اړوند او په خپل ملګرو سره بحث کوو، خپل نظریات شریکوو. د دې ترڅنګ موږ جوړ کړي دي برخه کې دي
فکر کوم د دوی ټلیفون کوم ستونزه لري. خو اومده خبرې مو د دوی واوري دي، ښه کارخانګي هم خپله کړې و، معلومات یې موږ سره هم شریک کړ او اوریدونکو سره هم. مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکو راخلو، بیا به برته ورشو میلمنو ته. خپل مهرباني وکړئ، کوم ځای مو زنګ راواله، څه وایي د ټولنیزو شبکو په اړه باندې؟ لګ مزایته تغییر کوار کې فکر کوم غاګ به مسام شي، بیا را سره وغيږي ځکه چې دغه ټلیفون مو بند راځي. لګ مزایته ک تغییر ور کوي چې ک غاګ صحیح شي. ها فکر کوم د ټلیفون ستونزه ده. نو یو خو ډیر خلک زنګ راوي، او بل دا چې په افغانستان کې خصوصا په لورستیو کې وایي چې د ټلیفونونو شبکې سم کار نه ورکوي. مننه کوم لاوریدونکو هم چې لمک سره تماس ونیو. برته بورښ خپل ملمنو ته خاغله سهار لتاسو به پوښتو، لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو زنګ راوالي، په افغانستان کې 12% د خلک شته چې نه پوهیږي انټرنیټ د څه لپاره کاري، او ځینې نور معلومات هم ورکړل. فکر کوي دغه فیصدی به ډیره نه وي، 12% خو کم دی په ټول انټرنیټ کاروونکو کې، ځکه چې اکثر کسان د کوم خاص هدف لپاره نه، یوازې د براوزینګ لپاره دغه شبکو ته ورځي. که څنګه
اوسنیزی تیبا ټول اته میلیونه شاوخوا انټرنیټ کاروي، د ماته دغه د موږ زمانی او فیلسوف خبر را یادی، هغه وای د موږ تر مو مخکې نه نسلونه ته وو، هغه هدفمند نسلونه وو، زموږ نسل سرګردانه نسل ده، او دا اوس ډیره ښه یعنی واضح معلومیږي. زموږ نسل که هر څومره یعنی په ټولنیزو رسنیو انټرنیټ هم پوهېږي، یو همزه ګنګ یو نه پوهېږي څه به پېښېږي. ځکه 2013 شاوخوا 2015 کال ته سل ډول نوي دندې رامنځته کېږي، خواني دندې د اکثریت اوس له منځه ځي، ماشین او مصنوعي ذکاوت، آرټیفیشل انټلیجنس او روباټونه له منځه وړي. ځکه تر راتلونکي 5 کلو پورې 100 میلیونه دندې یوازې روباټونه اخلي. انټرنیټ هم یو ډول خلک سرګردانه او ګنګس کړي دي، نه پوهېږي څه به پېښېږي. د افغانستان کې رښتیا هم دومره لوی پېښې نشته، نظر نورې نړۍ ته یعنی ننګونه په حساب کوو، همسې د جنګ شته. خو مثال دې درته، څه کال کرونا 2000 نفر شاوخوا مړو کو، خو خراب هوا په کابل کې شاوخوا 3000 زیات کسان مړو کو. هیڅ کابل خراب هوا باندې انتقاد ونه کړ، خو ټول خلکو کرونا جدي بلل. څه ده جدي ده؟ مثلا په افغانستان کې له جنگ را دوخه ترافیکي پیښې په افغانستان کې لوی تلفات لري، خو ټول خلک هیڅ تورته دې ته پام نه کوي. په دې یعنې د خلکو تعلیم موضوع دي، مثلا د عامه دغه د استواد کچه، د کورنۍ تاوتریخوالي، دا لوی ننګونې دي. خو هغه اصلي ستونزې د انټرنیټ له خلکو لږ ورکې کړي دي. او صحیح ده، مثلا د عربو هغه پاسون پسرلی چې و، مثلا د پی ټی ایم دا خوځښت چې و، دا ټول د ټولنیزو رسنیو په واسطه باندې مدیریت سولي مخته ولاړ. خو تر څنګ یې خلک خونسا کو، پخوا به خلک عملاً د وتو کار به کول، فعالیت به کول، یو څه به کول. اوس یوازې پر یو پوسټ، په یو لیکنه، په یو کمنټ باندې نور هر څه هغه ټول انګېزه ورته ختم شي. ما په نظر یعنی لږ د ګټې په ځای تاوان ډېر کړی، یعنی خلک یې له عمل نه ډېر لرې کړی دي. او د افغانانو د نورو ترمنځ د ډېرې بهرنیانو له ما سره په ټولنیزو رسنیو کې د زه سره کار کوم یا کله کله سره تماس نیسم، د هغې ډېر دغه فیسبوک کې، په دغه ټویټر کې دغه ملګري ډېر کم دي، ډېر محدود دي، پېژني وي. ځکه د هغې هغه پوهېږي چې دغه ملګري ما سره څوک په فیسبوک او په ټویټر انسټاګرام کې دي، دا زما پر ژوند زیات تاثیر لري، نو هر چا سره نه ملګري کېږي. خو په افغانستان کې یعنی اوسط ډول کوم هر څوک تر 2000 زیات فیسبوک او ټویټر او مثلا په انسټاګرام کې ملګری فالوورز لري. دا یو ډول لکه هغه نه پیګم لکه محرومیت سي ساسي چې باید فالوورز فرند پیدا شي. خو واقعیت دا ده چې هغه ډیر یو مو پر ځان تاثیر لري. نو د ټولنیزو رسنیو دغه یعنی ما په نظر ډیر منفي ده، یعنی خلکو پر ځان ډیر تاثیر درلودلی ده. د نورو کلتور یو ډول موږ باندې یقین شوی ده، له دندو یې څه کړي یو، د هېواد هغه اصلي ستونزې رانه ورک کړي دي، خپل راتلونکی یو ډول رانه ورک ده چې موږ څه غواړو. د موږ هر چا څه وویل هغه باید هغه ته غوږ ونیسي. نو زما په نظر د نوی نسل یعنی واقعا ډیر په دې موضوع کې یعنی زیان لیدلی ده. مخکینی نسل خو نه پوهېږي او کارولی هم نشي، راتلونکي نسل ته معلومه نه ده څه به کېږي. بله یو خبره دا ده چې اوس وړاندوینه نه کېږي، پخوا وړاندوینه کېده، اوسنۍ نړۍ کې هېڅ وړاندوینه نه کېږي. مثلا هر 15 کلو کې دندې بدلېږي. مثلا که زه اوس پد که سافټویر انجینر یم، 100 کلو پورې باید یا ځان اپډیټ وساتم او یا باید بل مسلک ته ولاړ شم. که فرض کنن یو څوک ډرایور ده، تر 15 کلو پورې موټرونه ټول اوتومات کېږي، نو نور ډرایور ته اړتیا نه ده. که نن څوک په هوټل کې ګارسون ده، تر 15 کلو پورې روبات راځي، د دند اخلي، دی بې دندې کېږي. نو په نورو نړۍ کې خلک پر دې فکر کوي دغه ته بدیل پیدا کړي، یعنې خپل ځان ورسره اپډیټوي. د ټولنیزو رسنیو په حساب باندې دغه نوي څه سره روان دي. مثلا ما وویل سل ډول نوي دندې رامنځته کېږي، پر دې بحث کوي چې دغه ته خلک آمده کړي. دغه وادو په اړه ځان دېښنه نه لرم، ځکه هغه بودیجه ورته لري، دولت ورته لري، سیستم ورته لري، او خپل خلک به په خپل وخت باندې اپډیټ کړي او مهارتونه به زده کړي. خو افغانان هغه څوک چې پر زده کړو بوخت دي، هغه هم له کاره څه کړي دي، څوک چې نه یاخو به خبر نه دي. نو زموږ دغه راتلونکی نسل لکه څوک لږ لږ اندېښنو سره باید لږ ډېر مخ شي، ځکه نه پوهېږي څه رامنځته کېږي، او دا ډېر ټولنیز رسنیو دا کار کړی.
بلې، مننه. بیا په وروستۍ برخه کې د حل لارو په اړه باندې خبرې وکړو. ورشو شفیقه خپلواک ته، اغلی خپلواک، تاسو چې شعرونه لیکئ، څو کتابونه مو چاپ شوي دي د شعرونو لنډې کیسو، اوس چې انټرنیټ کاروئ، تاسو خپل هم کاروئ، د تاسو فالوورز هم تاسو شعرونه په انټرنیټ باندې په اسانه ترلاسه کوي، څه فکر کوئ افغانستان باندې یو ټولنه کې چې پخوا به هم د کتابونو لوستلو ته چا ډیر زړه نه ښه کاوه، اوس چې دغه ټولنیز شبکې راغلي دي، څومره د کتاب د لوستلو مسله زیانمنه کړې ده او څومره دغه کاروبار خراب کړی؟
وګورئ، زه دا منم چې خواله رسنۍ ځینې عیبونه لري. ما په لومړیو خبرو کې ما ته اشاره وکړله زه د دې ورور نه خبرو سره په مجموع کې او ساسي دا بس چې ګوندې به تاثیر کړی ده پر کتاب مستی زموږ د ژوند په نورو چارو باندې چې ګوندې موږ یې له کاره ایستلي فکر نه یم زموږ د موږ دا ډول وو زموږ د پیتاوي مجلسونه د فیسبوک په مجلسونه بدل شوي دي. یعنی دا به یو ډول باید موږ د ځان سره مخ شو. موږ تیر واقعا بس یو پر کار او پر انرژي او د لیدلوري څښتن نسلونه وو او خلک وو چې موږ لیدلوري درلود چې شل کاله وروسته به دا وطن څه ډول وي، شل کاله وروسته به څه ډول وي، زما د ورور به څه ډول وي، زما د اولاد به څه ډول وي. موږ هېڅکله په دې وضعیت کې نه وو. یعنی موږ نور ولسونه کورونو پلان نیسي او زموږ ټول وطن کې لومړی ځل فکر کوم سردار داود خان چې پنځه کلن پلان یې افغانستان ته درلود او تر نن موږ بل څوک اصل نه پوهېږو چې نه مخکې نه اوس چې دغه په کوم لور روان دی، موږ په کوم لور روان یو. داسې یو پر کاره ټولنه وو چې واقعا موږ هېڅ بېګا مکتب ته روان وو، مدرسو ته روان وو، پوهنتونونو ته روان وو، کتاب مو پنځاوه وو او نه پوهېږم ماشینونه مو پنځول او نوښتونه مو درلودل. نه ټولې وه ټولنه نه وو، هغه بحثونه وو چې زموږ د دنیا او د نیکونو د پیتاوي د پولو پټولو په سر باندې په فیسبوک کې دي. یعنی او زه فکر کوم ښېګڼه دا ده چې مثلا د پښتو ژبې په برخه کې یوه مخکې له فیسبوک نه دا املا ډېر وړه وه. کوزي پښتونخوا خلکو یو ډول لیکله، د کوټې خلکو بل ډول لیکله، کندهار بل ډول لیکله، کابل کې بل ډول وه. دغه یو رتم پیدا شوی د پدې املا کې، دا یو نوښت څوک وایي یو پالی پیدا شوی د پدې املا کې. مثلا او ډېرو خلکو د پښتو املا فیسبوک له برکت زده کړې ده. ډېرو محصلینو ته د دې زمینه برابره کړې ده چې ښو کتابونو ته لاسرسی پیدا سانه استادانو ته نورو لیکچرونو ته نورو بحثونو ته لاسرسی پیدا کړي، نورو لیکوالانو سره د تماس زمینه مساعده شوې ده. په خصوص د نجونو په برخه کې ډېر هغه څوک دې وسته لري چې کتاب چاپ کړي، هر څوک دې وسته لري چې لاس یو صنف اتند کړي، یو ټولګي ته لاړ شي. لیکن فیسبوک ډېر ارزان او ډېر اسانه طریقه ده چې خپل غږ پورته کړي، خپل ځان ثابت کړي، خپل خبره ورسوي. یعنی زه فکر کوم موږ ته یې اچار سوالي
ډېره مننه. ښاغلی سهار، وروستۍ برخه ده، څو دقیقې وخت لرو. تاسو په دوو دقیقو کې کولای شئ چې دغه دی تاسو د هاکینګ مسله یاد کړل، د زور زیاتیو بلاک میلینګ یاد هم، دغه ناخوالو د مخنیوي لپاره کومې تخنیکی حل لارې شته که څنګه چې حکومت هم که په خبر نه وي چې خبر شي او حل لارې ورته ولټوي؟
لمن زیوړی او دولتونو له کنټرول اوس موضوع وتلې ده. یو ځنې شی زور ته اشاره وکم، هغه پراتلم کې کی پر موږ پر ژوند درې څلور شان حکیم دي. لومړی شی ټکنالوژي ده، په کې دا مصنوعي ذکاوت، روباټونه، الګوریتمونه او دغه دي. دوم اقتصادي مسایل دي چې نړۍ ټوله پانګه یو 15-30 خلکو ته وردی، میلیارډرانو شرکتونو ته پلاس وردی. دولتونه وتی واز دا کولای چې شروالي کته پاګه کړي، پولیسو ته ماشر رسیدلې، مالیم درس ورکړي ده. دا سلسله کال ورته به ځوان څه ډول وي، موږ به څه ډول وي، دا دولت له کنټرول وتلې ده. خلک دې په خپل په دیاړه فکر وکړي او دا موضوع له دې سره تړل دي چې موږ څه کولای شو دغه انټرنیټ نه، له دغه نړۍ نه استفاده وکړو. موږ کولای شو نوي مهارتونه زده کوو، په انلاین ډول له پانتونونو سره ځان وصل کوو او نوي څه زده کوو. پاتې موضوع دی هاکینګ ټوله. انټرنیټ په ټوله معنا خوندي نه ده. یو اندازه نسبی خوندیتوب لري، هغه څیار څه غواړي په ټولنیزو ضرورتونو کې دغه سیټینګ او تنظیمات سره برابر کی. دوه خبره دی خلکو اخلاق دي. مثلا زما ډیټا، زما لپټاپ، زما موبایل، زما امکان ته پلاس ورځي، خو هغه اخلاقا نه، هغه ما ډیټا نه پاش کوي. نو هر څوک چې ډیټا لري، هغه محرم ډیټا، محرم معمولا په افغانستان کې نجونی دی خاطر چې باندې ډیر تګ راتګ نه کوي، کورنۍ اجازه نه لري. نو د آنلاین پلیټ فارمونو او ټولنیزو رسنیو نه دوستانو سره د لیدو، چټو او خبرو لارې ګټه اخلي، خو دغه په یو بل دوی څنګه د دې اته د خو پلو نه پاتې کی. نو زما په نظر هیڅ څوک دیم شخصي دی ته په انټرنیټ ته نه راوړي، کې راوړل د خوندې نه ده، هیڅ یعنی د تضمین موجود نه ده. پاته خبره دی دغه سو دی د څه واده او د مور سره سمرسته کولای شي. سیده وو املا سمسوي ده، دا سمسوي ده، خو تر خو لیک لوست ډیر کم سوي ده. اوس هر څوک مثلا دی کله کله لوست دی، کانال لوست دی، ویډیو ډیر خو کوي، یعنی هیڅ څوک دی لوی مقاله، یعنی په خو به نسبت سیده د مور نسل هغه نسل بن نسل ودی، یو نسل مخکې موږ نسل نظر نور نسل په نور نړۍ کې دا سره ځون کې نهایتن موږ ورو صفات یو. نو موږ باید د خپل راتلون کې دی جوړول لپاره له دغه ټکنالوژي نه کار واخلو. ورستی خبره د اخلاق په اړه ده. په افغانستان کې هیڅ دولت نشي کولای چې په ټولو خلکو کنټرول ولري، یوازې خلک دی وکولای شي چې اخلاق دې مراد کړي. خو مثال به دا وایم که موږ په فزیکي ځواني کې له چا سره څه ډول ګاونډیتوب لرو، آنلاین نړۍ کې باید دغسې ګاونډیتوب وکړو، بل هیڅ داسې مشخص قانون نه جوړ، ځکه انټرنیټ هر ورځ بدلیږي او هیڅ بدلون یې د پیشبینی وړ نه ده او قانون ورته مشخص جوړیږي نه.
ژوندی او سلامت اوسئ. شفیق خپلواک، ستاسو وروستی پیغام او لنډې خبرې به هم په یوه دقیقه کې واورو. تر یوې دقیقه هم مهرباني.
زه فقط غواړم مهمه چې دغه تلیفونونه چې ستاسو په لاسونو کې دي دا تر ټولو پیاوړي دي. تاسو ډېر ځواک لرئ او له دې نه مثبت استفاده وکړئ. په یوه خبره مو د یو چا ورځ جوړولی شئ، یو چا ورځ رنګولی شئ، یو بل ته خیر ورسوئ. حداقل وایي ښه خبره صدقه ده، حداقل د ښې خبرې او د تورې زخم جوړېږي، د ژبې زخم جوړېږي. یو بل په خبرو مه ځوروئ او ډېر زیات وخت هم مه ورکوئ. د ژوند نورو کارونو ته مرسیدګي وکړئ. ژوند له فیسبوک او د انسټاګرام د باندې هم شته، اصلا ژوند دمغه دی او ډېر ښه ژوند شته. دوستانو په لرلو کې ترې استفاده کولی شئ، د کورنۍ د خپلو هغه څوک کاروبار لري، که څوک لیکل کوي، که څوک درس وایي، ډېره زیاته ګټه ترې اخیستلی شي. خو که په دې باندې فکر وکړي چې څنګه مثبت استفاده ترې وکړي، یو بل ته پکې ښکنځلې مه کوئ، نجونو ته خودیشي مه کوئ، او لازمه نه ده هر څوک پکې سیاسي فعال وي. هر څوک کولی شي په خپله کې یو مؤثر او یو مفید څه ولیکي او وړاندې کړي او د نورو کسانو سره شریک کړي.
ډېره مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی آغا ملک سهار چې په دغه پروګرام کې مو راسره برخه واخیستله. زموږ یو میلمه هم و راسره، نعیم نظری، دغه ټلیفون هم وروسته بند شو، خو هغه هم خبرې راسره وکړي، ګډون یې راسره وکړ. ډېره مننه کوم له دوی نه. له تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید.